ستړي مسې سحر لیوال سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ساعت 4 بجې سولې د یو بلې پښتو خبرونه په سر کې زما او زما د تخنیکی همکار عبید الله عبیدی سلامونه نیکی هلی ومنې. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي په سرحدي ستونزو باندې له پاکستاني حکومت سره خبرې کوي. نور مسایل هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو وزانو د پلټنې خبرونه هم له یاده ما باسي. خو پیل په خبرونو کوو. په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دا دی چې د اوکراین په ختیځ کې د دونباس په سیمه کې له روس پلوه بلتون پالو سره په تازه نښتو کې د اوکراین 15 سرتیر وژل سوي او 4 تنه یې ټپیان دي. خو تر هر څه مخکې رحمت الله افغان ته وار ورکوو چې د افغانستان مهم خبرونه چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان مشرانو جرګې لومړی مرستیال نړیوالې ټولنې غواړي چې پاکستان د تورستي ډلو په تور لیست کې شامل کړي. د بلخ امنیه قومندانۍ وایي چې یو افغان سوداګر د ناپیژندو وسلوالو له لورې په مزار شریف ښار کې وژل سوی. او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل سوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان مشرانو جرګې لومړی مرستیال نړیوالې ټولنې غواړي چې پاکستان د تورستي ډلو په تور لیست کې شامل کړي. فرهاد سخی چننې د دغه جرګې مشري کوله هیله څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه به له دې اقدام څخه ملاتړ وکړي.
باید پاکستان د نړیوال ټولنې په تور لیست کې شامل کړی سي. هیله ده چې نړیواله ټولنه له دې پروسې ملاتړ وکړي. دا به د ټولې نړۍ لپاره یو نمونه سي چې څوک له خپلو ګاونډیانو سره ځان ونه وهي.
ښاغلی سخی زیاته کړه د ملا منصور له جیبه د پاکستاني پاسپورت ترلاسه کېدل وروسته له وسلوالو څخه د دغه هیواد ملاتړ ښکاره ثبوت دی. له دې ورځ وړاندې د حراست او ثبات د شورا د رهبري غړي عبدالرب رسول سیف ویلي وو که پاکستان د تورستانو له ملاتړ څخه لاس وانخلي نو حکومت به په تور لیست کې شامل سي. د افغانستان لوی څارنوال وایي چې ډېر ژر به خلک د فساد پر وړاندې د مبارزې د یو ماشین شاهدان واوسي. فرید حمیدی نن په لومړي ځل یوې غونډه کې له خلکو سره د ژمنې ترڅنګ وویل چې د فساد پر وړاندې مبارزه به چټکه کړي. د عدلي او قضایي مرکز جوړول یو مهم او جدي ګام دی چې کار یې پیل شو او ډېر ژر به افغانان د فساد پر وړاندې د مبارزې د یو ماشین شاهدان وي. ښاغلی حمیدی زیاته کړه چې د لوی څارنوالۍ لخوا په جدي ډول د دوسیې څړل جریان لري او هیڅ بې ګناه کس به مجازات نه سي. د بلخ امنیه قومندانۍ وایي چې یو افغان سوداګر د ناپیژندو وسلوالو له لورې په مزار شریف ښار کې ووژل سو. د امنیه قومندانۍ د مطبوعاتو امیر شیرخان شیرجان دورانی وایي چې د وژل سوي سوداګر جسد د بلخ حوزوي روغتون ته انتقال شوی او په دې اړه پلټنې روانې دي. د دغه روغتون سرطبيب ډاکټر نور محمد فایز ازادي راډیو ته وویل چې سوداګر صدیق نومید او له هلند څخه راغلی و سو په هیواد کې پانګونه وکړي. او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل سوي او دیار لسنو ټپیان دي. د شاهین قلی اردو د 2 ملي رئیس د ګروال عبداللطیف نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ په پل شوي عملیاتو کې د مرکزی بغلان ولسوالۍ هغه شل کلی له وسلوالو پاک شوي چې تیر کال یې لاندې کړي وو. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریس نوري څخه واوري.
علی لاریجانی چې یو معتدل یا منځلارې سیاستوال دی نن بیا په موقتي ډول د ایران د پارلمان مشر غوره شو. لاریجانی د 290 کسیز پارلمان 103 رایې وګټلې او د هغه رقیب اصلاحپال محمد رضا عارف 103 رایې خپلې کړې. د پارلمان د دې دورې د دایمي مشر د غوره کېدو لپاره رایې ګیري به څو ورځې وروسته له هغې وشي چې پارلمان په انفرادي توګه د پارلمان د غړو باور لیکونه تایید کړي. نوی پارلمان چې د 13 فبروري او اپریل د میاشتو د انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته شوی پرون په تهران کې په پرانیستلو سره لوړه وکړه. شراسن روحانی وکیلانو ته په وینا کې لاریجانی لاټومي تړون څخه د ملاتړ په خاطر وسته او په هیواد کې د ستونزو او لانجو د هواري لپاره د پارلمان او حکومت ترمنځ د پراخې همکاري غوښتنه وکړه. د اوکرين په ختیځ د دونباس په سیمه کې له روس پلاو بیلتون پالو سره په تازه نښتو کې د اوکرين 15 سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپي هندي. پوځ نن وویل چې دا په روان کال کې په یوه ورځ کې تر ټولو ډیر تلفات دي چې دوی ته اوړي. پرون د اوکرين پوځ ویلي وو چې د اوکرايني ځواکونو او روس پلاو بیلتون پالو ترمنځ جګړه شدیده شوې ده. دواړه لوري یو بل له اوربند څخه په سرغړونه تورنوي. د شخړو د زیاتېدو په ترڅ کې د اوکرين ولسمشر پیترو پروشنکو د زیاتې بهرنۍ مرستې غوښتنه کړې او هم د ناتو پخوانی عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د خپل سلاکار په توګه ټاکلی دی. د اوکرين په اړه یو بل خبر وایي، د اوکرين د اضطراري حالاتو وزارت وایي کیف ته نږدې د یوه کلي د زړو د استوګنې او پالنې په کور کې د اور د لګېدو له امله 12 کسان مړه شوي او یو لادرکه دی. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې ژغورونکو ډلو یې 13 تنه ژغورلي چې 15 تنه یې د ټپونو له امله په روغتون کې بستر شوي دي. د اضطراري حالاتو وزارت وویل په دغه شخصي دوه پوړیزه ودانۍ کې چې 15 کسانو ژوند کاو اور نن سهار وختي ولګېد. د اوکرين صدر اعظم ولادیمیر هیرسمن په دغه غمیزه کې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې او د اور د لګېدو د علت په اړه د سمدستي پلټنې امر کړی دی. د عراق ځانګړي ځواکونه د لومړي ځل لپاره د فلوجه لمنو ته استول شوي څو د اسلامي دولت وسلوالو سخت دریځو له کنټروله دا ښار بیرته وباسي. دا تر روسي ضد ځواک چې په عراقي قواوو کې تر ټولو زیات روزل شوی او لوړ جنګي مهارتونه لري پرون د فلوجه ښار په شاوخوا کې ځای پر ځای شو. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې عراقي پوځیان به کله فلوجه بیرته نیسي. فلوجه د فلوجه له بغداد نږدې 1 کیلومتره لرې دی او یو له دوو لویو ښارونو څخه دی چې لا هم د اسلامي دولت یادایش تر ولکې لاندې دی. دا او بل لوی ښار موصول 2014 میلادي کال راهیسې د داعش په ولکه کې دی. د موصول ښار د نیولو لپاره هم پوځي هڅې تیزې شوي دي. د عراق د کردانو ځواک چې په پیشمرګه مشهور دی، د اکرام محمد په نوم یو افسر موصول ته نږدې په حسن شامي ښارګوټي کې رویټرز خبري اژانس ته وویل دا ډېره مهمه ده چې حسن شامي شاوخوا کلي آزاد شوي. دا موصول ښار ته د ور نږدې کېدو لومړی ګام دی. دا له دې پلوه هم د اهمیت وړ ده چې د هغو سیمو د امنیت ډاډ حاصل شي چې د عراقي کردانو ایربل ښار ته نږدې دي. د فلوجه ښار د نیولو لپاره د عراقي پوځیانو عملیات چې ایران پلوه ملیشه ځواکونه یې هم پکې برخه لري، د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ پیل شول. دوی د فلوجه ښار د شاوخوا څو سیمې هم نیولې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د ویردون جګړې سلمه کلیزه لمانځي. دا د لومړۍ نړیوالې جګړې تر ټولو اوږده جګړه وه. دواړو مشرانو د دې ورځې لمانځل د جرمني د پوځیانو له هدیرې چې د نوردون شمال ته نږدې ده پیل کړل. اصلي مراسم نن له غرمې وروسته په اوسواري داومونت کې ترسره شي او دواړه مشران به ویناوې وکړي. د دغې ورځې د لمانځلو یو اساسي هدف ځوانانو ته د دغې جګړې درس ورکول دي چې هیڅ یو ګډونوال تر اوسه ژوندی نه دی. په دغو مراسمو کې به د فرانسې او جرمني شاوخوا 4000 تنکی ځوانان ګډون وکړي. د 1914 کال په ارغل کې چې 300 ورځې دوام وکړل، 300 زیات کسان ووژل شول. مرکل او اولاند به له دغو مراسمو په استفادې په داسې حال کې دی والی پر اړتیا ټینګار وکړي چې اروپایي ټولنه په اوس وخت کې د کډوالو له ستونزې او له دې ټولنې د برېټانیا له احتمالي وتلو سره مخامخه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په تیرو څو ورځو کې له 200 زیات کډوال چې هڅه یې کوله اروپا ته ځانونه ورسوي، د مدیترانې په سمندر کې ډوب شوي دي. د یو این ایس سی آر ادارې ویاند کارلوتا اسامیا سوشتد پرس خبري اژانس ته وویل چې د قاچاقبرانو د هغې کشتۍ چې د می په 15مه ډوبه شو شاوخوا سل تنه تري تم دي. د ایټالیا سمندري ځواکونو چې هڅه یې کوله په اوبو کې لویدلي کسان وژغوري، د دغې پیښې زړه بوږنوونکي تصویرونه خپاره کړل. د بلې کشتۍ چې د می په 16مه سهار وختي ډوبه شو شاوخوا 15.5 تنه تري تم دي. دغه کشته یو ورځ مخکې د لیبیا له سبراتا بندر څخه حرکت کړی و. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری ویاند وویل کډوالو ورته ویلي چې په دغه کشته کې شاوخوا 650 تنه سپاره و ماشینې نه درلود او له ډوبېدو مخکې د قاچاقبرو یوې بلې کشتۍ په شا پسې تړلې وه. شاوخوا 15 کسانو په لامبو سره ځان لومړنۍ کشتۍ ته رسولی او 90 تنه نور ژغورل شوي. د 15 کسانو مړي هم موندل شوي دي. په یوه بله پیښه کې چې د می په 20مه رامنځته شوه، د 45 کسانو مړي موندل شوي او د ډیرو کسانو د لادرکه کې دور راپورونه ورکړل شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
دا هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې به آسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 11. په هرات کې به آسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 18. په کندهار کې به آسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 15. په مزار شریف کې به آسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 19. او په جلال آباد کې به هم آسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 18.
له مرزی احمد زید څخه مو د افغانستان د څو شارونو د هوا حالات واوریدل. تاسو لازادی رادیو څخه مازیګرنی یو ساته پښتو خبرونه اوري. روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي هڅه کوي د جوړن کرښې په ځینو برخو کې د پاکستانی ځواکونو د تراوشتو وروسته له پاکستانی لوري سره د مذاکراتو له لارې دا موضوع حل کړي.
منګه دې خط دواړو خواو ته د مشکلات ټول وخت موجود دي او دا موجود و، خو موږ کوښښ کوو چې دا مشکلات د تفاهم له لارې د مذاکرو له لارې حل کړو.
په ولسی جرګه کې د بلخ ولایت استازي وای جنرال دوستم په شمال کې له دولتي امکاناتو په ګټه اخیستنې خپل ګوندی ګټي پالي. په ډېر هم راپور اوري چې د بلوچستان یو ملتپال ګوند وای په دغه ایالت کې افغان کډوال او طالبانو ته دی ورکړل سوی ټول شناخت کارتونه باطل سي.
دا ټول طالبان او ټول خلک د افغانستان امن ومن مشکلات ساتي یا د پاکستان امن ومن مشکلات ساتي، نو موږ دغه وای چې دا ټول شتخت کارتونه کینسلو کی.
د افغانستان په اړه نور مسایل هم لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې له داعش څخه د عراق د فلوجي شهر د نیولو په اړه راپور اوریدلی سي، او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو عزیزانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي. سات په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او سباندې ولس دقیق ولې تاسو د ازادي رادیو مازیګرنی خبرونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه کولای شئ د انټرنیټ لالارې په ازادي رادیو ټکی کام کې په ژوندۍ بڼه واورئ. اوس هم د خبرونې لمړی مطلب، د دفاع وزارت وایي د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د سرحدي ستونزو د هواري لپاره خبري جریان لري. د دغه وزارت ویاند نن ازادي رادیو سره خبرو کې دا ومنله چې پاکستانی ځواکونو د کونړ او خوست په ځینو سیمو کې سرحدي سرغړونې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د کونړ ځای چارواکي وایي په سرحدي ولسوالۍ کې پاکستانی سرحدي پوځیان نږدې یو کیلومتر د افغانستان خاورې ته راوښتي دي. نجه سپۍ په سټوډیو کې ده او پر دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي کومې ستونزې چې د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د پاکستاني ځواکونو لخوا رامنځته شوي د منلو وړ نه دي او د هواري لپاره یې هڅې کیږي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې پاکستانیانو د کونړ او خوست په ځینو سیمو کې سرغړونې کړې دي. نوموړي وویل افغان حکومت هڅه کوي سو د خبرو له لارې د ستونزه حل کړي.
منګا دې خط دواړو خواو ته د مشکلات ټول وخت موجود دي او دا موجود و، خو موږ کوښښ کوو چې دا مشکلات د تفاهم له لارې د مذاکرو له لارې حل کړو. ځکه موږ د هماهنګۍ مرکزونه لرو او هغه هماهنګۍ مرکزونو کې په دې باندې بحث کیږي. کچیر نوی بیا وروسته د هغې نه پراسون ریاستونو په منځ کې تلیفون شته دی، د هغې په واسطه حلیږي، او که نه په دوه جانبه یا درې جانبه غونډو کې په دې باندې بحث کیږي.
د افغانستان دفاع وزارت له پاکستان څخه غواړي چې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د ستونزو له جوړولو لاس واخلي. د خبري ورسره له هغې مطرح کیږي چې د کونړ امنی قومندان او یو شمیر قومي مشرانو ازادي رادیو ته وویل چې پاکستانی ځواکونه په سرحدي ولسوالۍ او سرکانو او مروري کې د افغانستان خاورې ته داخل شوي دي. د کونړ د ولایتي شورا رئیس جمال الدین سیار ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغانستان په خاوره کې د پاکستانی پوځیانو د پرمختګ خبر تایید کړ.
دل زن ساحل چې دی دا د پاکستان قوت پوځي پوسټه راخوتی د غزې کې زن زینو کې زر متر راخوتلې زن کې 500 زن زې کې په سیبرو نقطو کې دی. نو په دغه زینو باندې دی راغی دی خپل پوسټه اچری دی. خبره تر مرکزه ریاست جمهوری او وزارت دفاع او سرحدات وزارت تر رسیدلې ده، خو تر ودغه د خپل هیڅ یو عمل نه دی خود رسیدلی.
خغلی سیار د سیمې د اوسیدونکو په حواله ویل پاکستانی ځواکونه په سرکانو او مروري ولسوالۍ کې امنیتي پوستې جوړې کړې او د ځنګلونو په وهلو لاس پورې کړې. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان پر خاوره د پاکستانی ځواکونو د سرغړونو خبر ورکول کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم دا ډول کړنې په کراتو شوې دي. د افغانستان د افغان چارواکو په وینا پاکستانی ځواکونو له دې وړاندې په کراتو د ننګرهار په ګوشتي او د کونړ په دانګام او د هلمند په یو شمېر سیمو راکټي حمله کړې دي. په تازه پیښه کې د پاکستان پوز د تورخم سرحدي دروازه د سلور ورځو لپاره د افغان زواکونو د افغانانو په مخ تړلې و چې د افغان حکومت د هڅو په ترڅ کې د دروازه بیرته پرانستل شو او پاکستان د انګور اډې تاسیسات هم افغان ځواکونو ته وسپارل. سره له دې چې د افغانستان حکومت وایي له پاکستان سره سرحدي ستونزې به د ډیپلوماتیکو لارو هواري کړي، خو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي وایي دا ستونزه باید د مذاکراتو له لارې نه بلکې د افغان ځواکونو په واسطه حل شي. د دې کمیسیون غړي خالد پښتون په دې اړه وویل:
د افغان حکومت د ډیپلوماسي په چوکاټ کې د دوی سره بحث نشي کولای، ځکه پاکستان د سټیټ مستوایي چې تاسو راته تېن کې موږ چیرې ولاړو. دا مسائل باید په محلي ډول حل شي، د عسکرو سره حل شي، د عسکرو په توڅو تل شي او د خلک باید شاته وټمبول شي.
نوموړي همدارنګه وویل د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه باید په هغو برخو کې چې د پاکستاني پوځیانو پرمختګ ویني هغوی ته غاښمتون کې جواب ورکړي. له دې وړاندې په همدې هدف د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه هم شوې چې د ننګرهار په ګوشته کې په یو ورته جګړه کې د قاسم خان سرخندنه لا هم د خلکو په ذهن کې شته.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په ولسی جرګې کې د بلخ ولایت ځینې استازي وایي د ولسمشر لومړی مرستیال په شمال کې له دولتي امکاناتو په ګټه اخیستنې خپلې ګوندي ګټې پالي. د جنرال دوستم په مشرۍ د جنبش ملي ګوند بیا دا ډول اداوي بیا اساسه بولي او تاکید کوي چې ښاغلی دوستم له حکومت سره په مشورې شمال ته تللی دی. تفصیل د محمد حدیث پر دیس پر رپورت کې
پولیسی جرګې کې د بلخ ولایت ځینې استازي دا کوي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په شمال کې په خپل سرګمارنې کوي او په دې ترتیب خپلې ګوندی ګټې پالي. پولیسی جرګه کې د بلخ ولایت استازي فرهاد عظیمی وایي جنرال دوستم ته وفادار خلک په فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو کې د پولیسو په پوستو او دولتي تاسیساتو کې خپلې ملیشې ځای پر ځای کوي. فرهاد عظیمی د یک شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سرپل، جوزجان او فاریاب عمومیت دره این کې با استفاده از قنات دولت
دی وی هغه موضوع چې په سرپل، جوزجان او فاریاب کې عمومیت لري هغه دا چې په دغه ولایتونو کې له دولتي امکاناتو په ګټه اخیستنې دی ویډل چې جنرال دوستم پورې تړلې ده د پیوړی کېدو هڅه کوي. موږ داسې نمونه لرو چې په سرپل کې د شهره قتی له پوستي او یا تاسیساتو منسوبین وستل کېږي او د خلکو د پاسون په نوم غیر مسؤول وسلوال پکې ځای پر ځای کېږي. فرهاد عظیمی په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د شنبه په ورځ د جمعیت اسلامي ګوند رئیس او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم د جنبش ملي ګوند پر مشرتابه غږ وکړ چې په شمال کې د خپلې ستونزې د زور نه بلکې د خبرو لارې له دوی سره حل کړي. لاس ورځې وړاندې د افغانستان د شمالي ولایت فاریاب په المار ولسوالۍ کې د جمعیت اسلامي او جنبش ملي اسلامي ګوند د ځینو قمندانانو په خپل منځي وسلواله نښته کې د دواړو لوریو لس تنه وژل شول. تر دې پیښې وروسته حکومت د قضیې د لاس څېړنې په هدف یو کمیسون وټاکه څو دغه موضوع په هر اړخیزه توګه وڅېړي. د جنبش ملي اسلامي ګوند بیا په کلکه دا ردوي چې ګواکې جنرال دوستم په شمال کې د ګوندي ګټو په لټه کې دی. د دغه ګوند ویان بشیر احمد تیانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ادعای کې په صورت گرفته ای از عدم معلومات کافی
دی وی دا ډول ادا چې کیږي دا له هغو کسانو سره د معلوماتو د نه موجودیت ښکارندوی کوي چې په دې اړه خبرې کوي. ګمارنې او مقررې د ملي امنیت شورا او سیمه ییزو ارګانونو سره په مشورې کیږي او د ملیشي جوړونې او د غیر مسؤولو کسانو په واک کې د دولتي امکاناتو د ورکولو هیڅ ضرورت نشته. په ورته وخت کې د افغانستان د شمالي 15 ولایتونو قومي مشرانو او ځینو مخاورو د شنبه په ورځ په شمال کې د جمعیت اسلامي او جنبش ملي اسلامي ګوندونو ترمنځ د اختلافاتو او د شمالي ولایتونو د امنیت په باب د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره لیدلې دي. د اجرایي ریاست یو وایان جاوید فیصل ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې اجرایي رئیس په شمال کې امنیتي وضعیت ته په کتو په ملکی او امنیتی برخو کې د اصلاحاتو راوستل حتمی وبلل. خاغلی فیصل که څه هم په شمال کې د دوو سیاسي ګوندونو ترمنځ د رامنځته شویو اختلافاتو په اړه څه ونه ویل، خو وایي اجرایي رئیس امنیتي مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې په شمال کې د خپل سریو مخه ونیسي او خلکو ته ډاډمن امنیت برابر کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله
وکړئ. اوس هم د پاکستان بلوچستان یالته د بلوچستان یو ملتپال ګوند ادعا کړې چې البته د یوې مظاهره په ترڅ کې ادا کړی چې په دې ایالت کې د افغان طالبانو د مشرانو په شمول افغان کډوالو ته پاکستانی تابعیت ورکړل سوی او غوښتنه کوي چې د دوی شناخت کارتونه دې باطل سي. دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې افغان کډوال دې ژر تر ژره خپل هیواد ته ستانه کړي او هغه کډوال چې په ښارونو کې ژوند کوي باید کمپونو ته کډه کړی سي. تفصیل د بارکوال میاخیل په ریپورت کې.
بلوچستان نیشنل ګوند یو له هغو بلوڅو ملتپالو ګوندونو څخه دی چې له تیرو څو کلونو راهیسې له بلوچستانه د افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنېدو غوښتنه کوي. د کوټې د پریس کلب مخ ته په تازه احتجاجي مظاهره کې له حکومت وغوښتل چې افغان کډوالو ته ورجوړ کړل سوي جالي شناخت کارډونه دې کینسل سي او هغوی د خپل هیواد ته ولېږل سي. په احتجاجی مظاهره کې د دې ګوند لسکونو کسانو او ښځو برخه اخیستې وه. اختر لنګو چې د بلوچستان نیشنل ګوند د کوټې مشر دی وایي په پاکستان کې افغان کډوالو ته د اوسېدو نور وخت باید ور نه کړل سي او مخکې له دې چې په بیړنۍ توګه افغانستان ته ستانه کړل سي باید کیمپونو ته کډه کړل سي.
هغه ټیش پوکې یو مصیبت پدې یو هغه مصیبت اوس تقریبا ختم شوی دی. زه خدای وایم چې باید اوس یو منټوم دې ته مزید نه ورکول سي. کاکو متحده ایالات حکومت پاکستان اوس خپل د ملک بچاونګ لپاره خپل ولس بچاونګ لپاره باید چې داخل واپس ورواسته او که د نزی لکه سي ایران کې د کیمپو پورې محدود دي د خپل کیمپو ته محدود کی او د کیمپو سبار دوی ته ځوند اجازه نه ورک.
په مظاهره کې شریکو د بلوچستان نیشنل ګوند مشرانو ادعا وکړه چې افغان کډوالو پاکستانی تابعیت اخیسته یو غاړي بلوچستان په اقلیت بدل کړي. د دې ګوند مرکزی سکرتر آغا حسن بلوچستانی په بلوچستان کې د شناخت کارت جوړولو ادارې نادرا سلګو نظر افغان کډوالو ته جالي شناخت کارتونه ورکړي چې وایي ثبوت یې د ولی محمد په نامه د طالبانو د مشر اختر محمد منصور شناخت کارت او پاسپورت دی. وایي دا ډول جالي اسناد باید ژر تر ژره کینسل سي.
نن افغان طالبان سربره ملا منصور شناختی کارت او پاسپورت د کل عبدالله سره جوړ شوی دی. دا مقصد دغه دی چې دا ټول طالبان او ټول خلک د افغانستان امن او امان مشکلات ساتي یا د پاکستان امن او امان مشکلات ساتي. هغه اسلام دغه شناختی کارتونه نن پروت دی هغه اسلام ستا ته موږ دغه وای چې دا ټول شناختی کارتونه کینسل وکړي او په عزت طریقې سره افغانستان ته ورسي.
دا عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزي د بلوچستان د کورونا او چارو د ایالتي وزیر سرفراز بوکټي هغه خبره پکلاکه وغندله چې ویل افغان کډوال به په زور له بلوچستان وشړل سي. اصغر اڅکزي وایي افغان کډوالو ته د شناخت کارت ورکول ملاتړ نه کوي خو وایي دوی بل نړیوالو قوانینو سره خپل هیواد ته ستنیږي.
نن په افغانستان کې به حساب بلوز کوم پروت دا خلک هم هلته ژوند کوي چې د دې ځای د حالاتو تنګ سوي دي هلته تللي نو سار به افغان ګورنمنټ په هغه پس لرګی راخ د دنیا غلو بدمعاشان زموږ په وطن کې دوی ځای کل دوی ورته شناختی کارډونه ور جوړ کل پاسپورټونه ور جوړ کل د دې ټولو گرفتاری زموږ د خاورې سره سوي ده زموږ په پاسپورټو سوي ده زموږ په شناختی کارډو سوي ده. عجب خبره ده دا خوار غریب عالم چې دی وتا توران کار ښکاری او چې چا توپک غزدي دي دلته هم ورانې دل کې خپل کورم په سوپوي نو سر کړی دي هغه دوی په نظر کې دي بې ګناه خلک.
د یادونه ورده چې په پاکستان کې لمیشت افغانانو څخه شاوخوا 1.5 میلیون له یو ان ایچ سی آر سره د مهاجرینو په توګه راجستر دي خو د یوې اندازې له مخې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان نور هم په پاکستان کې ژوند کوي چې ګمان کېږي ځینو به پاکستانی تابعیت اخیستی وي او ځینې په غیر قانوني توګه په دې هیواد کې ژوند کوي. خو د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان د پاکستان د سفرانو وزارت او افغان حکومت د درې اړخیز توافق له مخې هیڅ یو افغان کډوال څوک په زور افغانستان ته
د پاکستان له کوټې مو د بارکوال میاخیل ریپورت اوریده. یاخو د پاکستان د مشران جرګې غړی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر سناتور عثمان خان کاکړ وایي پاکستان هیڅکله د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ روغ نه غړي او په افغانستان کې د لاسوهنې له پالیسۍ نه دی پر شا سوی. دی وایي مذاکرات باید له طالبانو سره نه بلکې د کابل او اسلام آباد ترمنځ وسي. شغله عثمان کاکړ وایي په پاکستان کې د ملا منصور پاکستانی تابعیت څه نوې خبره نه ده. په دې هیواد کې زرګونو وسلوالو ته تابعیت ورکړل سوی دی. له سناتور عثمان کاکړ سره په کوټه کې بیا هم د ازادي رادیو خبریال بارکوال میاخیل مرکه کړې ده.
عثمان کاکړ صاحب، افغان حکومت په تل دا کوله چې د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې اوسیږي، خو پاکستان به له دې انکار کاوه چې په نوشکي سیمه کې په ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر ووژل سو. څه فکر کوئ د افغان حکومت دا ادعا ثابته نه شوه چې د هغوی مشران دلته په پاکستان کې اوسیږي؟
ګوره، دا لږه خبره نه ده چې نن نوی کار سوی دی. ګوره، بنیادي خبره دا ده چې په دې باندې د دې ملک ټول خلک خبر دي، ټول ګوندونه خبر دي، افغانستان خبر دی، ټول جهان خبر دي په دې دغه باندې. دلته څوک دی، چیرې دی، او دلته څنګه د دوی د تربیت ځایونو سرپرستی ولا دا یو چازه پټه نه ده، نه دا نه اولاد خبره. البته خبره دا ده چې دا د افغانستان مسله سي ده، دا د افغانستان اندرونی نه ده، دننه زنه ده، دا د باندې زده د خارجي ده. دا ته ډیر ښکاره پښتونخوا ملیون پارټي لومړی ورځ دا وې دي ننم دا وی واغرنګ ثابتېږي. اوس بنیادی مسله ده چې دا دوی سی وی مذاکرات افغانستان او د طالبانو نه دی. خبره دا ده چې بنیادی مسله د کابل او د اسلام آباد ترمنځ.
ولسمشر اشرف غنی چې په خپل وروستۍ وینا کې له پاکستان غوښتنه وکړه چې دوی دی یا په خپل خاوره کې د افغان طالبانو په خلاف عملیات وکړي او یا د افغان حکومت ته ورسپاري، خو امریکا چې د طالبانو پر مشر ډرون برید وکړ، آیا دا داسې نه ښکاره کوي چې پاکستان لا دې ته تیار نه دی چې دغه افغان طالبان یا افغان حکومت ته ورسپاري یا په خپل د هغوی په ضد عملیات وکړي؟
بنیادی سیاست خبره داده اسلام آباد کوم واکداران دي هغه جوړ نه غواړي، هغه افغانستان نه کښینی، هغه مداخلت دوامدار جاری ساتي. اته ډیر سکار ز دی وی ورج د پارم په دې کې نه کمی راغی نه نه وقفه راغی ده. اسلام آباد نه غواړي دغه پالیسی جاری ساتلږي، سټریټیجیک ډب کم ساتلږي، د افغانستان پنځم صوبه هم ساتلږي، افغانستان باندې د خپل خوشي خلک شنول دائم جاری ساتلږي. د لوی خبرې ز پرشان دي تلني ابزار دي خود د دنیا تر مقصد د افغانستان دشمن ما دشمن دی. دا هیڅ خبرې دی عمل چی شنه، عمل جلا دی نو لیازه بنیادی مذاکرات د سبب او د کابل تر ما بین غوړ د مذاکرات وس.
پر اختر محمد منصور باندې تر بری دروسته چې لاغه ځای د ولی محمد په نامه د وطن پاسپورت او شناخت کارت راووتل او وروسته ثابت شو چې همدغه ملا اختر محمد منصور. آیا فکر کوي چې دوی دلته نورم چې کوم بهرني وسلوال وسیږي، کاغه افغان طالبان دي، کاغه ازبک او چچن په قبایلو کې وسیږي، هغوی ته هم دوی پاکستانی تابعیت یعنی پاکستانی شریعت ورکړی که څنګه؟
زیاولک ماشاءالله ایڈمنسٹریٹر، اتیا زر او کنیوی زر او پاک خوشبو کی دا خبر نیوز را لیک، اتیا زر نیوی زر پاسپورت نه جوړ کړی، او دا دوی په فخر وای نه مرڅ په خبرو دوی پر ریکارډ باندې دوی دا په فخر وای دې دا دوی مردا شان جوړ کړی، دا را دوی قربانی کړی نه د غرنګ جنن مشرق پر دوی د خبرې غوا دا زموږ روز او دا زموږ قرمانانو او دا زموږ دې ایسټ زو دا په فخر انداز باندې
دغه پاسپورت چې تر لاسه سوی دی، تاسو څه فکر کوئ چې آیا د پاکستان ادارو دوی تور جوړ کړی دی کنه دوی خله دی اوس هم به خبرې شي؟
غوره خبره ده د نادرا جوړ دی. نادرا د چا اداره ده؟ نادرا ده د سټیش اداره ده.
نادرا خپل ډیر تورونه لګیږي چې وای دوی ډیر په لکونو خلکو ته جالي شناخت کارډونه ور جوړ کړی.
نادرا جالي نه جوړیږي، صحیح جوړیږي، دا جلا خبر پیسو جوړیږي. ها، نادرا کې جالي شناخت کارډونه جوړیږي.
د بلوچستان د کورنۍ چارو ایالتي وزیر دوی ورځ وړاندې وویل چې په بلوچستان کې کوم افغان کډوال اوسیږي، دوی دلته په بدامنۍ کلاس لري، وایي دغه افغان کډوال باید ژر تر ژره خپل هیواد ته ستانه شي، او که ستانه نه شي نو د بلوچستان خلک به مجبور شي چې دوی په زور وباسي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند موقف په دې اړه څه
ګوره؟ د دې ځای کوم وزیر داخله دی بوښتې د پښتون افغان په باره کې، د کډوال په باره کې ډېرې لویې ګستاخي کړي دي. په کار دا دی چې ژر تر ژره په میډیا سم راځي د ټولو کډوالو ځه بخښنه وغواړي. او دویمه خبره دا ده، د ملګرو ملتونو قوانین دي، هیڅ کډوال ته څوک څه دی بد نظر نشي کتلی، نه څوک په زور ایستلی شي. هغه د ملګرو ملتونو قوانین دي، موږ پښتانه نه یو، دا زموږ وطندار نه دي چې ګز دنیا یو څوک خوانه په بدي موږ خوا په بدو چې په خپله خوښه ځي دا دې سار بوځي په خپله خوښه په خپله مرضي، د زور خبرې به څوک نه کوي. خی ولاړو غریبان د ناینا لیوانه باد په صدقي اتیا برخې دوی ولاړو، نور چې دي هغه ملګرو ملتونو یونیسیار والا چې دي هغوی رجسټر کړي دي. زموږ په صوبه کې 3,00,000 4,000 دي، اگر ملک تقریبا لس لستکه زو واخته پند لستکه دی رجستر دی دغه دی او دوی سره منې دی ملګری ملتونو سره د افغانستان دوی بدلې شش کال تر دسمبر دی وی بلکې هغه ملګری ملتونو دا ورته استرکا تر دسمبر دا غریبانو سی نن ز شل کال مخکی درس کال مخکی د دوی پرنامه سی دوی کربونه عربونه ډالر یې اخستن وسه مخین خوشو خوند ورکول د دوی پرنامه سی دوی په افغانستان کې مداخلت کولای رجات پرنامه نخښو خوند ورکول ډیر ښه خلګو سی وسه دوی خبره و دوی ته ودره دوی ته ټپس ولا د غزمر د حکومت د پالیسی نه د ستبر راځي تبه چې کډواله ته د کوه بس یو څوک دانی سی وینه
د پاکستان د مشران جرګه غړی سناتور عثمان خان کاکړو چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سیاست په اړه خبرې کولې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا شغ آشنا رادیو خبرتیا مو لازادی رادیو واوریدل د زادی رادیو خبرونه کولای سي په افغانستان کې په اف ام 13.5 او په ټول ولایتونو کې په منځنۍ 1289 چپو باندې واوري او د افغانستان علاوه په سیمه نړۍ کې بیا د ازادي رادیو شوندې خبرونه په ازادي رادیو ټکی کام انټرنیټ باندې کې اوریدلای سي او نور مطالب لوستلای سي. اوس 3:30 بجې سولې ور بیا لند خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
د افغانستان مشرانو جرګې لمړی مرستیال نړیوالې ټولنې غواړي چې پاکستان د تروریستي ډلو په تور لیست کې شامل کړي. د بلخ امنیه قومندانۍ وایي چې یو افغان سوداګر د ناپیژندو وسلوالو له لوري په مزار شریف ښار کې وژل شوی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې نه وسلوال طالبان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. علی لاریجانی چې یو معتدل یا منځلار سیاستوال دی نن بیا په موقتی ډول د ایران د پارلمان مشر غوره سو. د اوکران په ختیځ کې د دونباس په سیمه کې له روس پلوه بلتون پالو سره په تازه خطو کې د اوکران 15 سرتیری وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د عراق ځانګړي ځواکونو د لومړي ځل لپاره د فلوجې لمنو ته استول شوي څو د اسلامي دولت د وسلوالو سختدریځو له کنټروله د ښار بیرته ونیسي. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل نن د ویردن جګړې سلام کلیزن مانزي دا د لومړی نړیوال جګړې تر ټولو اوږده جګړه و.
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د کرکټ د پرختي او حبیب بانک ټیمونو ترمنځ نن د کرکټ یو ورځنی سیالي پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي رادیو ته ویل چې د دیس خمخ کې د کرکټ پرختي ټیم د پاکستان د حبیب بانک یا ایچ بی ایل ټیم سره دوی سلور ورځنی سیالي تر سره کړي چې و مساوي پاتې ورسیده او بل سیالي وګټله. د افغانستان د کرکټ پرختي ټیم د پاکستان د حبیب بانک ل ټیم سره په کابل کې سلور یې ورځنی لیټر سره کوي. د افغانستان د بایسکل چلونې خزنه لوبغاړي نن وخت د فرانسې په تور سیالۍ کې ګډون کوي. د دغه سیالۍ یوې ګډون کوونکې معصومه علي زاده نن ازادي رادیو ته ویل چې درې تن افغان انجونې په دغه سیالۍ کې ګډون کوي. په دغه سیالۍ کې 500 لوبغاړي له آسیایي، امریکا او جاپان څخه ګډون کوي چې 500 تنه پکې خزنه لوبغاړي دي. د فرانسې تور سیالۍ د بایسکل چلونې سیالۍ دي چې هر کال په پاریس کې جوړیږي او درې اونۍ دوام کوي. او د هسپانیا ریال مادرید کلب تیرشپا اتلتیکو مادرید ته د اروپایي اتلولۍ په پایلوب کې ماتې ورکړه او د ولسم ځل لپاره د اروپا اتلولۍ وګټله. د فوټبال د نړیوال فدراسیونی فیفا د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ ته 90 دقیقې وخت ورکړل شوی و. دا سیالۍ چې د ایټالیا د میلان په سنسیرو لوبغالي کې وشوه ریال مادرید د پینالټي په شوټونو وګټله. د اروپا د فوټبال اتلولۍ د کلبونو په سیالۍ کې تر ټولو مهمې لوبې ګڼل
کی د خبرونو پای. لامرزی احمد زید څخه مننه چې د دې محل مهم سپورتي خبرونه ولوستل. اوس هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د فراه ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې امنیتي ځواکونه د دوی موټر سایکلان نیسي. خو د فرا امنیتي چارواکي بیا وایي دا کار د امنیت د ټینګښت لپاره کوي. زموږ همکار احمد شاه فطرت د فرا له یو شمیر اوسیدونکو سره شاخېدلی او پر دې موضوع راپور راکوي.
د فرا ولایت اوسیدونکي د موټر سایکلونو د نیولو له امله سر ټکوي او وایي چې امنیتي چارواکي باید عام وګړو هغه موټر سایکلونه ونه دروي چې دوه تنه پرې سپاره وي. د دوی په خبر امنیت په دې ډول نه تامینېږي او امنیتي چارواکي باید پر یو بل طرحې کار وکړي. دوی وایي د اقتصادي وضعیت د ناسموالي له امله نشي کولی چې موټر واخلي او د مجبوریت پر اساس د موټر سایکلونو څخه کار اخلي.
محمد صادق یم د فرا اوسیدونکی یم. نو په یو کور کې یو سړی یو سایکل لري، نو د بل موټر او د بل داسې کوم بل سایکل واسطه ونه لري. چې کوم کسان چې واسطه لري هغه سایکلان یې لکیږي، او کوم کسان چې خوار غریب محصل دي د هغو سایکلان نیول کیږي ټینګیږي.
حبیب الله نومیږم، محصل یم. ما خواهش ته حاجي کمانډان صاحب د ټولو کارمندان د دولت خدا دې چې قانون پیاده کیږي پر ټولو پیاده سي. هغه څو ورځې مخکې کمانډان صاحب راغی پانتون ته، راغی د مشترکولو کې چې زما سیلونو ته کارتون ورکوم چې دوی آزاد وسی. یو ماسل دې د ریګیس خرازي، د مسوس خرازي، د درآباد خرازي، د نورو دغه خرازي دوه درې ماسل سره ځکه کیږي یو سیکل تیل برابرۍ چې دې پر دې وسیکل لسی. نو دې هغه ته به ترامي هم کې سیکل وینځنی ماته کې یاد 2000 روپۍ جریمه ده، یاد تاسو دې څه معنی ورکی.
لبل خو د فرا ولایت امنیتي چارواکي بیا وایي چې دوی دا کار په فرا کې د امنیت تضمینولو لپاره کوي، ځکه ډېر در شوی چې پر موټر سایکل سپرو کسانو مسلحانه ترورونه په ښار کې ترسره کړي او کمخې ونیول شي، نو کولای شي د امنیت پر تضمین مثبت اغیزه وکړي. د فرا ولایت د امنیت قومندان د امنیت عامر محمد غوث مالیار ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د نظامي شورا د فیصلې پر اساس ترسره شوی او تر اوسه یې تر 200 زیات موټر سایکلونه نیول دي. دغه په خبره په دې کار کې د چا سره مراد نه کیږي، او که څوک دې قانون څخه سرغړونه وکړي نو موټر سایکلونه یې درول کیږي.
شورا نظامی فیصله شوې ده د سایکلونو جدي خطرات درته په فرا کې. نو د شورا نظامی د فیصلې په اساس باندې 253 سایکل اوس نیول شوی دی. په لاره تر دې کې څه توافق دی او د موږ ټول خلکو نه د شورا ولې دی او ملکی ادارا تلاله ټول نو غوښتنه کوي چې دا مستقل نه پتاړي او کې ځکه چې د دې پاساس باندې ډېر زیات جنایي او سیاسي جرایم تورستي پیښې رامنځته کیږي.
په فرا ولایت کې ډیر برخه موټران او موټر سایکلان قانوني اسناد او نمبر پلیټونه نه لري چې دې کار په شار کې بنظمي ډیره کړې ده. اړوند کارمن وايي تر څو چې موټران ته نمبر پلیټ او اسناد ونه ویشل شي د موټر سایکلونو نیول نشي کولای د امنیت په ټینګښت کې ډیر اغیزمن ثابت شي.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق د تروریزم ضد ځواکونه له داعش ډلې د فلوجي ښار د بیرته نیولو لپاره د دې ښار مربوطاتو ته لیږل سوي دي. په دې اړه د صالح محمد صالح راپور واورئ. ورپسې د ورکوسو عزیزانو د پلټنې خبرونې اوریدل هم له یاده مباسي.
لوړ پوړي قمندانان وایي د عراق تروریزم ضد ځواکونه د فلوجي ښار په شاوخوا سیمه کې ځای پر ځای سوي دي. وروسته له هغې چې تېره اونۍ له داعش ډلې د فلوجه د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل سول، د اول وار دی چې دغه قواوې د دې ښار په مربوطاتو کې ځای پر ځای کیږي. د تروریزم ضد ځواکونه چې د عراق شی روزل سوي قواوې دي او جنگي تجربه هم لري د فلوجه حدودو ته رسیدلې دي. دغه ښار چې په 2014 میلادي کال کې داعش ته پلاس ورغلی د دې ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي. عبدالوهاب السعدی چې د فلوجه د بیرته نیولو لپاره د پایلسوی پوځي عملیاتو مسؤلیت لري د فرانسې خبري اجنس ته وویل د تروریزم ضد ځواکونه د انبار ولایت د چټک غبرګون پولیس او قبایلی جنگیالي د فلوجه په جنوب او ختیځ کې طارق او مزرا کمپونو ته رسیدلی دي. دو ویل چې له داعش ډلې د فلوجه د آزادولو لپاره به دغه ځواکونه په څو ساعتونو کې فلوجه ته داخل سي. په دغو عملیاتو کې دغه راز هغه شیعه ملیشه هم برخه لري چې ایرانی ملاتړ کوي. فلوجه چې د عراق د پلازمینې بغداد د لویدیز په شاوخوا 70 کیلومتری کې پراته ده، د موصول تر څنګ د داعش ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي چې ویل کیږي بشري وضعیت هم پکې ډیر خراب شوی دی. په جنیوا کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویان دی میلیسا فلیمینګ یو کانفرنس ته د فلوجه پر وضعیت خبري وکړي.
له فلوجی دننه د هغو سړیو او هلکانو د اعدامونو پر زیاتوالي ډراماتیک راپورونه لرو چې د داعش په ګټه یې له جنګ کولو انکار کړی. نور راپورونه بیا وایي ګڼ کسان چې هڅه یې کوله له دې ښاره ووځي یا اعدام شوي یا په درو وهل شوي دي. راپورونه وایي د یو سړي پښه غوسه شوې ده. د راپورونو له مخې د روانو پوځي عملیاتو په لړ کې ګڼ کسان یا هم وژل شوي یا هم د خپلو کورونو تر کنډوالو لاندې ژوند یې ښخ شوی دی.
د عراق د تروریزم ضد ځواکونو ویاند وایي له کله چې تېرې اونۍ د فلوجه د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل سول، یوازې 209 کورنۍ چې شاوخوا 1500 کسان کېږي په دې توانېدلې چې له دې ښاره ووځي. خو د امریکا پوځ ویلي چې شاوخوا 5000 ملکیان په دې ښار کې راګیر پاتې دي او دوی ته له هوا څخه پیشیندل سویو اعلانونو کې امر سوی چې د داعش تر ولکې لاندې سیمو ته داخل نسی او د ځان د خوندیتوب په خاطر پر خپلو بامونو یوه ټوټه سپین ټوکر وغوړوي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا د بیا امنیت تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزایی تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نومونه واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې به د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، د یو ورک شوي شخص په هکله معلومات لري. د دې په څنګ کې د تاسې ایمیلونه هم را رسېدلي دي او په دغو ایمیلونو کې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. همداراز ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. ډېر به منظنډه ورځې چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تحصیل ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. ګرانو اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ورور په نامه د سید اکبر ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د خواجه نور په اکله معلومات لري. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې، خو راځئ چې دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
د سلام په وړاندې کولو سره زه سید اکبر غږیږم. د خواجه نور په نامو یو نفر ده، د شپږ کاله کېږي چې نه له کوره نه درکه ده، اوس مې دلته پیدا کړی ده. کنی په دغه شماره ټلیفون ووږئ. د خدای په امان.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې په نامه د رضا محمد له غزنی نه موږ ته رالیږلی دی، خو دغه محترم ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به د تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم له کومې چې د ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی.
الو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه په خپل رضا محمد د غزنی ولایت د ګیلاند ولسوالۍ رسنی اوسیدونکی یم. زما یو زوی په نامه د تاج رسول ده، 15 کېږي. له کوره ورکته هېڅ حال او احوال یې نه معلومېږي. د هر مسلمان وروره چې مې دا خواهش ده که ورته معلوم وي یا چا ته پته وي، له ما ته دې حال او احوال راکړي.
تلیفوني پیغام مو واورید. ګران دوستانو، که تاسو د فضل رسول په اړه څه معلومات لرئ، نو په دې شمیره دغه ګران ورور ته تلیفون وکړئ. د تلیفون شمیره ده 0093، دا د افغانستان کوډ ده 9098 4 4. د تلیفون شمیره به واورئ، بیا ووایم 0093، دا د افغانستان کوډ ده 9098 4 4. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته واګیاست. ګران اوریدونکو ازادي راډیو ته د تاسو ایمیلونه مر رسیدلې دي چې دغه ایمیلونه به زه تاسو ته درولولم. یو ایمیل موږ ته یو ګران رول له کندهار را لېږلی دی. دی په خپل ایمیل کې لیکي چې غلام حضرت اکا چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی، تیره پنجشنبه په کندهار کې له دوستانو څخه ورک شوی دی. دی وایي چې دغه محترم ورور عصبي تکلیف هم لري او خپل نوم هم نسی ویلی. که په دې اړه څوک معلومات لري نو په دې شمیره د تلیفون وکړي. د تلیفون شمیره ده 0999 0625 2501. بله شمیره 0906 1131 2. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو دوستانو، یو ګران ورور په نامه د سبحان الله شفق موږ ته دغه ایمیل را لېږلی دی. دی په خپل ایمیل کې موږ ته سلامونه وایي چې د دوی سلامونو ته وعلیکم سلام وایو. زما د کاکا زوی چې عجیب ببرک د عبدالعظیم زوی دی، 45 کاله عمر لري. د وردګو د ولایت د چکله ولسوالۍ څخه دی. دوه هفتې وړاندې له غزنی ښار څخه بی درکه شوی دی. هغه کسان چې د دغه محترم په هکله معلومات لري نو کولی شي چې موږ ته په دې شمیره تلیفون وکړي. د دوی د تلیفون شمیره ده 0999 1115. د تلیفون شمیره به یوارې بیا ووایم 0999 1115. مننه. سبحان الله شفیق له کابل څخه. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0040 22 14 40 15. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي رادیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، بیا هم د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې ځینې کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. موږ په وار وار ویلي چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې دوی خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ډېر ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو وار بیا هم له دغو کسانو څخه هیله کوو چې لطفا د موږ اوریدونکي مه ځوروي. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
السلام علیکم، زه ګل عظیم د خوست ولایت اوسیدونکی یم. زما یو انډیوال چې کری عمرک نه نیږي دوه دوه کاله کېږي چې ورک شوی دی. که چیرې زما غږ اوري او په دس مره د ماته زنګ ووهي 0 50 54 53 53. مرا یو وار بیا تکراروم 0 50 54 53 53.
بلیا السلام علیکم رحمۃ اللہ برکزین ددان ولسوالی د میر عبدل لکی سے ساسر کرشم مایو ڈاکا بھی ورکتی کرمدان میز پلار نمی آج نظیر دی او دا دوا کال کی دو ورکتی یو چھ دا صاحب دا خوا پاتا دی کاری پاک لمان مات لری پدا اسمر از ما تزنگا ویسی پر واویا تین جشت تا دیشت تا نسولا
زنیامت اللہ سایل دا علمان ولایت لمارجو لسالی سرستا سر دا تلیفون بکر شبندی مزنایو ملگر دی دا امین پناما دی چه دا کندار ولایت ارغنده ولسوالی دا حجمال کشدن که دی دا سو میں شکیرش تلیفون یک کار نکوی او پاڑا از معلوماتم نلدم که دا ار دوست یا ار نجدی ملگر از ما دا جاغ آوری یا دا از ما خفل جاغ آوری لطفا ما دا دی پر امدغ شمارا بندی زنگ ہوئی خفل شیرینی دا غلاس نکی سپر وسا او پنزه یو چلویش دو اتیا آویا دا تلیفون بلا شمارا سپر وسا او دری یو چلویش دری سا او نشبیتا منانا ساسو خدیر منانا شموشتا وقت را
زاب الاحمد د هلمند د ولایت نه د علي د ولسوالی یم. زما کاچې د شاه محمد په نامه دی. دغه نیم کال کې یا کورونا درکه دی. که څوک د نه د ژوند نه د مرګ والا اړه معلومات لري، که چیرې د په اړه څوک معلومات لري ماته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي. که چیرې دی زما په خپل غږ اوري، موږ په ده پسې ډېر دغه یو. دی دې موږ اړه نه ځوروي. د ټېلیفون شماره ده 0001823. شماره یو ځل بیا تکراروم 0001823. وسلام. ازادي راډیو زنده.
زه اجاز القیم د شپږم ولډک سره ساسره په تماس کې يم. خدای مې شاد او آباد کړه. زما زوی اول سمش کې دی چې ورک دی په ولډک سره. ټول په سکال دی، نوم یې باران دی، کوم څه زوی دی. هر چا ته کله د په اړه معلومات وي زه ته مان ورته کوله مې چې پر اویا دوا یو شیر سن څنګه کې چې پر اویا دغه تصویر نو سره ورشته.
ما یو وروزه مسافه نامه ورکړي سواري او کولای شي خبر راکړي. دا غشمیرې باندې خلک کوم سپر و یوولس دڅلیوش دڅلیوش یا یا تاسو انا سو علي دا شي په یو یو لم تور دی و سپر و یو یو دور درې انسلار یو و سپر.
السلام علیکم. زمین کل د پروان د ولایت شهر دولت ولی وسیدین کوي. ما یا ماما شلمه محمد صابر د عادل جان زره پاک چې د ګذرز د ولایت نه برکت شله. هر مسلمان وو ته د په اړه معلومات وی یا کوم دوست یا کوم رفیق یا ورې زما وات مثلا په دغه شمیره له موږ سره اړیکه ونیسي. زموږ شمیره 0015 15 15 15.
بلې زما یو ورور دی اتکولان میګ د خوست ولایت نیما پلاټ غپرخان میګي ورک شوې ده. نو درې کله وتیلي دي چې دا په اړه معلومات وینو په دیش میره د اړیکه ونځي سه پر وسه تنوي درې شپته لاس درې ویاو 15 15 15.
السلام علیکم. جمانم ګلو د کابل نه غږیږي. ما یو ورور ورک ده خان میګي او لمبر یو اخلي شبر و نه ته شبر درې درې یو او سل. والسلام.
زمانم سید الله ده. زه خپل ورور لټوم 15 کال کیږي چې لوکورا بيدار کړي. کچا ته ډېر معلومات وي نو لوک تن پداش مېره دې اړې کوونی شي. څه پر واویا 300 یو نوی و 150 سالې. الو
السلام علیکم. سال ستار کندار والا کی طرف سماج کے مورود جبلک پنام دل ستار کی قسمت نظر کر یا چا کا معلومات پیدا نمبر میں سے زنگ ہو 0 3 7 3 2 3 2 0 3 7 3 2 3 2 3 2. سلام.
زه عبدالحلیم د هلمند ولایت د لشکرګاه څخه ستاسو سره په تماس کوم. زما یو ماما دی د زعفران په نامه د شوروي په وخت کې ورکسو دی. پتلا امن دی اجی عبدالقادر د بابا جی د ولیدو اوسیدون کوي. نو دا د شوروي په وخت ورکسو دی. د په حق له موږ ته هیڅ معلومات نشته. که د هر چا سره د په حق له معلومات یو نو معلومات دی موږ ته په دغه شمیره ځانګړي څه پروا څه پروا نستو ویشت نستو دیارلس او بل شمیره د څه پروا څه پر پنځه 209 204 شته. د ټلیفون شمیره بیا په بیانوم معلومات راگی. السلام علیکم.
ہلمند سنجن ڈول سال خبر پنامہ عبد الباری دے مشورہ پہ جان دے په باخو لاندې یو تور ټاپ د ورشتانو لري. په وخت کې مې له ژره برتنه راغلی و. تقریبا 14 کال کې چې ورک په هر څوک چې به دي خپل معلومات لري دغه لمبر ته دی زنګ وي 0 3 5 5 5. هر څوک کولی شي خپل شریک مې واخلي او دغه معلومات مشترکه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه محمد نظر د زابل وسیدونکی.
زما یو وراره ده باران میږي پنځه کاله کېږي له کوره سری تند ښځه یې د ده په تمه شپې سبا کوي نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د بن په عقله معلومات وي نو موږ ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووایي 0 5 2 0 2 2 4 5 شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 5 2 0 2 2 4 5 والسلام.
زه د ستیر د لګانو ولایت مرکز ریکارډ څخه خبره کوم. زما ورور رکتی تدور کاله کیږي عبدالقدیر د محمد نعیم زی د ملک ماسټیک المسیری چې د کوړ ټوټلې معلومات نشته که د هر چا سره معلومات چې په دغه شمېره زما سره تماس ونیسي 0 4 9 3 9 3 9 3 او 5000 افغانۍ جایزه ورکول کیږي. ورسلام.
زما نوم ګزی حاجي مجاور دی او د اعلی صاحب څخه خبره کوم. یواز داله سایر نولو سالی ده او کچا ته پته وی یواز جوړو شوی ده تقریبا یو کال کیږي 0 2 0 2 دا زو شوار کچا ته پته دا شوار ده زما والسلام.
د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د روزګان ولایت چارچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو شناخته په دغه نامه باندې ورکتی نوم یې موسا جان دی د ګلوار اکا په کې زوی دی چې هر چاته معلومات وي ما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي 0 5 5 2 2 3 او بل مې دغه ټول اوریدونکو ته دغه عرض دی چې چاته معلومات نه وي ناکې دی او مسلمان ته تکلیف نه ورکوي. وسلام.
السلام علیکم. ازادي رادیو کارکوم ته ورېدونکو ته سلامونه وایم. اکرام الله شهزاد یم. هلمند دولت ګرمسیر ولسوالۍ نه اړیکه نیولې ده. زما یو له کاکا زه دې څلور میاشتې کېږي له کور نه درک دی په چا سره پاتې ما سره د پامدې شمېرې اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېره مې ده 0 5 2 2 3 2 14. یو ځل ټلیفون شمېره بیا تکراروم 0 5 2 2 3 2 14. که چا سره پاتې ما سره باندې شمېرې اړیکه ونیسي بیا دې خپل شیرني هم ترلاسه کړي. نور مو د خیستک پر ونی وخت نیسم. خدای پام.
بلی سلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته نیکی هلی احترامات وړاندې کوم. زه عبدالصابر د پروان ولایت کوی صافی د ولسوالۍ د بابا خیل اوسیدونکو زما یو ورور په نامه د رضا خان 25 کاله کېږي چې بې درکه دی. یا د اعلان په خپله اوري یا د ده انډیوالان اوري مهرباني ده چې د دېش مهاره به ونیوي 0 5 5 8 5 9 1 4. وسلام په احترام ستاسو ورور محمد عادل شاپای.
الو السلام علیکم. زما نوم لانی د کندهار ولایت د پنځوایو ولسوالۍ د زلخانه کلی څخه تماس. زما یو ورور دی شمس الحق په نامه باندې د پلار نوم دی محمد ابراهیم. شکاله شکاله عمر لري 3 کاله کیږي چې د خپل کور څخه نه درک شوی دی. کچیرې د په حق له څوک معلومات ولري یا دې په خپل د اعلان نوري په ټلیفون په دغه شماره ته تماس ونیسي 0 5 2 5 8 5 بل شماره 0 5 8 5 6 5 9. والسلام.
زه د شیرزاد ولسوالۍ د اشپان کلي نه خبرې کوم. زمونږ یو تن قاري شیر علي چې سپینې جامې په تن او تقریبا د 30 کلو په عمر باندې دی په مخ سر باندې وفات نشته 15 ورځې کېږي 4 ورځې چې نادرکه شوی دی. که د دې په اړه هر چا ته معلومات وي نو دغه شمېره زه تکراروم دې ته وسپاري. شیرزاد ولسوالۍ د اشپان کلي ټول اوسېدونکي به نه ډېره مننه وکړي. نمبر دا دی 0 5 9 0 8 0 5 0 0 0 8 0 5 0 0 0. سپینې جامې په تن دي په تندي باندې وختار نشته دی تقریبا د 30 کلو په عمر دی. نوم یې قاري شیر علي دی. او که هر چا ته د لپاره معلومات دي د شیرزاد ولسوالۍ د اشپان کلي اوسیدونکي که په هر ځای کې پېژنه ورته دې وسپاري. مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه فضل احمد د هلمند ولایت ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو انډیوال ورځ دی، نوم یې ګل آغا دی. د اولس ورځې کېږي چېرته ورمعلوم یم. ما سره د پردېش نرې اړیکه ونیسې پرایوه اتیا نهشپته دوه سوه پنځه اویا وسله.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000024341. یو ورې بیا وایم 0000024341. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000024212111415. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم رښه وای عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان مراټوي. تر بیا د خدای پامان.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو ازادی را